په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې. ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي په څپو کې پروګرام ته بیل سوې ده. پیل له خبرونو کوو. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر سندی مکین وایي د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولو افغانستان کې د دې سازمان فعالیتونه تقریبا ناممکن کړي. نوموړي پرون په خپل ټویټ کې ویلي ښځې د نړۍ د خوړو پروګرام د ملاتړ د تیر حیثیت لري او د دې ادارې نظر شپږ سوه ښځینه کارکوونکي په نړۍ کې له لوږې سره مبارزه کوي. میرمن مکین زیاتوي په داسل کې چې افغانستان کې میلیونونه خلک د لوږې سره مخامخ دي، د طالبانو دا پریکړه چې ملګری ملتونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګوي د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې د جرمني سفارت د ملګری ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز په کلکه غندلی دی. دغه سفارت نن سهار په خپل ټویټر کې لیکلي دا پریکړه د ښځو له حقونو یوه بله جدي سرغړونه او د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي. د جرمني سفارت زیاته کړې چې افغانستان کې اړو کسانو ته د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. په افغانستان کې د جرمني سفارت ویلي دوی له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې په دې برخه کې نور ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي افغانستان کې شاوخوا 4000 ښځې د دوی په دفترونو کې کار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د سه شمې پر ورځ له خپلو څه باندې 3000 نارینه او ښځینه افغان کارکوونکو وغوښتل چې تر 34 ساعتونو پورې دندو ته ولاړ نه سي. خو د دفتر د چهار شمې پر ورځ په بل بیان کې وویل دا مهلت تر نامعلوم مودې غځېدلی او له ټولو کارکوونکو یې غوښتي چې تر دویم اعلان پورې دې کار ته نه ځي. کندهار کې لیوې ښځې او د هغې له خاوند سرونه پریسیوي او یو بل ښځه د خپل میړه لخوا وژل سوې ده. نامعلومو وسلوالو پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د منار چوک پر سړک په یوه کور کې د ګوهر خان په نوم د یو سړي او د هغه د میرمنې سرونه پرې کړي دي. طالب چارواکي وایي وسلوال له سیمې تښتېدلي او د نیولو هڅې روانې دي. د پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. په همدې حال کې د کندهار د لومړی حوضې اړوند د خرقې شریفې سیمې ته نږدې په یوه کور کې یوه کس خپله ځوانه ښځه وژلې او له سیمې تښتېدلې. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید رسنوی ته ویلي چې قاتل په نشو روږدی و. د په اصل کې دا چې د تیرې سې شمې پر ورځ د کندهار په میرویس مینه کې یوه ځوان خپل پلار په ډزو وژلې و. د اسرائیل فوز په لبنان او غزه کې نن سهار وختي ځینې ساحي وشتلې دي. ویل سیوی دغه توغندي د هغو راکټي حملو په ځواب کې سیوی چې د حماس افراطي ډلې لخوا سوي وي. دا پیښه داسې وخت کې ده چې روانه اونۍ په بیت المقدس کې پر اقصی جومات د اسرائیل پولیسو چاپی واچولې. د غزې لابیلابیلو برخو د لویو چاودنو ژغونه په داسې حال کې واورېدل سول چې اسرائیل وویل جټ الوتکو یې لس اهداف وشتلې چې په هغو کې د حماس ډلې سمڅې او د وسلو د ترمیم او جوړولو ساحې شاملې دي. حماس ډله د غزې تړانګې پر جنوبي سواحلو کنټرول لري. د اسرائیل پوځ یاته کړی چې د لبنان په جنوب کې هم د حماس ډلې اهداف وشتلې. ځایي اوسیدونکو ویلي چې د دریو چاودنو ژغونه یې اورېدلې دي. د لبنان د ملکی دفاع یو چارواکي د پیښې په ځای کې ویلي په دغو چاودنو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. اوکراین او روسیا لا هم د اوکراین د ختیز ښار بخمود لیوی ساحی د یو بل د پوځیانو د ایستلو هڅه کوي. د اوکراین پوځ ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې لخوا د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې څه باندې 24 حملې سوي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د هغو اسنادو پر افشا کېدو څېړنه کوي چې پر روان اونیو کې د امریکا او ناټو د پلانونو په اړه دي چې ګواکې غواړي د اوکراین احتمالي پوځي عملیاتو ته پوځي مرسته برابره کړي. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن جمعه په خپلو ورځنیو معلوماتو کې ویلي د لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا له شاوخوا سیمو د جګړو راپورونه ورکول سوي او دغه شخړې سختې بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په شمال کې پرون یو سړی چې له پولیسو د تیښتې په حال کې و په یوه عمومي پارک کې دوه کسان یرغمل کړل چې یو یې وواژه او بل ټپي کړ. چارواکي وایي د کالیفورنیا د لویې لارې د غزمې یوه افسر وروسته دغه مشکوک سړی ونیوه. دغه پیښه په روز وایل کې داسې وخت سوي چې د بیسبال په یوه نږدې میدان کې کورنۍ په لوبو بوختې وې. د وژل سوي او بل ټپي سوي کس نمونه نه دی افشا سوي. مشکوک کس چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د مرمۍ د چاپونو له کبله بستر سوی او د صحي وضعیت په اړه هیڅ نه دی ویل سوي. معلومه نه ده چې مشکوک کس څنګه ټپي سوی. پولیسو سمدلاسه نه دی ویلي چې پر مشکوک سړی دي ډزې سوي وي.
آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
د آزادی په څپو کې د پروګرام درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزای مو هرکلی کوم. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده څو مهم فرمانونه ورکړي دي. له دې ډلې د ښځو د کار او تعلیم هغه د پام وړ دي چې ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه یې پارولی دي. همدارنګه د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کندهار کې دی او همالته د راپورونو له مخې غونډې ترسره کړي او لا غونډې کوي او کله کله د کابینې جلسې د کابل پر ځای په کندهار کې ترسره کیږي. تازه یې له کابله کندهار ته د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د دفتر د یوې برخې د انتقال خبره هم رسنیزه شوې ده. کندهار د طالبانو لپاره په څو دلایلو له خاص اهمیت برخمن دی. ځینې شنونکي په دې باور دي چې ملا هبت الله کندهار ته د واکونو په لیږد سره غواړي د ملا محمد عمر اخوند دوره بیرته احیا کړي چې ټول واک او حکومت ولي په کندهار کې و. په همدې موضوع باندې په مفصل توګه د آزادۍ په صفو کې په دغه پروګرام کې بحث لرو. را سره میلمانه دي آغلی شینکی کړوخیل، په کاناډا کې پخوانی افغان سفیر او د مخکینی حکومت پر مهال د ولسي جرګې غړي، همدارنګه ښاغلی حکمت اعظمي څیړونکی او د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ پخوانی مرستیال، ښاغلی حاطف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر چې د طالبانو د تګلارو پلوی هم دی، ښاغلی نجیب ننګیال سیاسي او نړیوالو چارو شنونکی، او ښاغلی نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورځنګ مشر. درنو میلمنو، تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې په پروګرام کې راسره ګډون وکړه. آغلی کړوخیل، پیل به له تاسو نه وکړو. مننه چې پروګرام ته راغلی. اول کې خو الکس په وخت کې تفاوت راغی، بخښنه غواړو په غیر ارتباط، مګر مننه چې راغلی. پر صورت پوښتنه دا ده چې د طالبانو مشر یې واقعا هم په دې لاټه کې دی چې واک له کابل انتقال کړي کندهار ته؟ بله، ستاسو غږ موږ لرو. بله،
ها، بخښنه غواړم چې سوالم تکرار کړئ.
بله، هغه لیکلو خیل زما پوښتنه دا وه چې واقعا هم آیا د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده په دې لټه کې دی چې واک له کابل انتقال کړي کندهار ته، که څنګه؟
بله، زما پاند باندې ملا هبت الله اخوند په همدې تلاش کې ده چې څنګه انحصار د قدرت وکړي او کابل په اصطلاح بې صلاحیته وښیي، ځکه چې هغه ورو په ورو باندې ټول صلاحیتونه قندهار ته انتقالوي. که هغه ټول سیاسي پرېکړې دي، ټول فرامین له قندهار نه جوړېږي او له قندهار نه صادره کېږي، بې هغه نه چې خپله کابینې سره مشوره وکړي یا رئیس الوزرا سره مشوره وشي. دوم موضوع چې دا ته همدارنګه مالی برخه یا شتمنۍ دی چې اتا بدری چې هغه د مالی وزیر او په دې باندې انتقاد یې وکړ چې هغه د مشورې یا نورمال اداري پروسې نه تیریږي او مالی سرچینې د خپله د مشر په اختیار کې دي او مستقیم هلته انتقالیږي. ادریم باوزو چې د غوښته پامدار رقماته هغه امنیتي صلاحیتونه هم هلته یوه اداره ورته جوړه کړي چې د مستقیم کنټرول لاندې شي، شاید فعلن لپاره معطله وي او وروسته به انتقال شي. نو زما په اند باندې د خپله د ویان تاګ او همدارنګه یو د اطلاعات او د فرهنګ د یو مشرتابه هلته هم یا رئیس ټاکل، زه فکر کوم چې شاید هغه د صلاحیت باید د وزیر نه هم پورته وي. نو اروپا باندې گویا هغه قدرت، هغه ظاهری بڼه او هغه صلاحیتونه ټول سیزي په ریشه تر ټولو په قندهار کې انتقالي کې زما په نظر باندې مختلف دلایل لري. او کابل کې اداره بې صلاحیته او صرف یو نمایشي شکل باندې پریښي، په دې کې شک نشته دی.
مننه کوم آغلی کړوخیل. ښاغلی حکمت اعظمي، له تاسو به پوښتنه وکړو، کندهار څومره د دې جوګه دی چې واقعا په دغسې یو شرایطو کې حداقل صورت کې هم که دغه کار وشي واک له کابل انتقال شي، څومره د دې جوګه دی چې دغسې یو کار هلته وشي؟
ډېره مننه ستانکزی صاحب، سلامون تاسو ته، درنو میلمنو لیدونکو. زه فکر کوم په دې شک نشته چې هبت الله اخندزاده د ملا عمر هغه لګسي چې ګویا د پکندار کې میډیا ته راتلې ډېر مجلسونه نه کول هغه غواړ دی ژوند کې. مګر زه فکر نه کوم چې په دې کامیاب شي، چون د ده او د ملا عمر تر مابین ډېر زیات تفاوت دی. اول تفاوت یې په دې کې دی چې طالبان دغه حرکت چې جوړ شو ملا عمر د هغې بنسټ ښودونکی و، مګر حبیب الله اخندزاده دی یو رهبری ته په داسې وخت کې رالی چې طالبان د رهبری د کرایسس یا د په جنجالونو کې اخته و. اختر منصور ووژل شو، طالبان په دې فکر کې و چې څوک راولي، قومي لینونو باندې دوی سره ویشل شوي وه. او بل دا دی چې حبیب الله اخندزاده نه نظامی نه مالی او نه سیاسی قوت درلودی. نو دی فکر کوم ډیر زیات پاول سره چې کله رهبر شو ډیر زیات تکیه په حقانیانو باندې و. مثلا سراج الدین حقانی په حیث د معاون و، مګر ډیر کارونه هغه کولش تقریبا یو ډیفیکټو یا سرپرست مشر په هغه وخت کې. نو ډیر تکیه نظامی او اقتصادي لحاظ په حبیب الله په حقانیانو کول. وس دا څه تغیر سوی دی کله چې نظام تر راغلی، یعنی تاسو وګورئ سراج الدین حقانی تقریبا ډیر براله پر حبیب الله اخندزاده باندې دغه کوي، انتقاد کوي. نو په دغه حالاتو کې حبیب الله اخندزاده په کابل کې زه فکر کوم ځان مسونه نه احساسوي، چون چې حقانیان کولای شي چې حتی د ترور پلان جوړ کړي. نو په دغه خاطر زه فکر کوم ډیر برنامه ده چې حبیب الله اخندزاده په کابل کې پاتې په کندهار کې پاتې شي نسبت یې کابل ته راشي، چون چې کدی کابل ته راځي د واک ضعیف کیږي او د ژوند په خطر کیږي. مگر زه په دې عقیده یم چې حبیب الله اخندزاده یو وګوند کوي رهبر نه دی، فقط د خپل نورزیو قوم چې کوم دی هغه طالبان پر اټول دي په کندهار کې یو جزیره جوړ کړی ده. او دا د دې ښکارندوی کې چې طالبانو کې ډېر زیات اختلافات یا دغه اختلافات کولای شي چې طالبان او دا وطن د یو بدبختۍ سره مخامخ کړي.
مننه کوم ښاغلی نجیب آزاد، له تاسو مننه چې پروګرام ته راغلی. دغه اصطلاح چې کندهاري لیډرز د طالبانو د خارجان رواج کړی ده، په دې وروستیو کې دوی د ډیرو ملاقاتو لپاره هلته ورتلل، په امریکا کې څه باور دی په دې رابطه باندې د ملاحبۃ اللہ د دغه وروستیو هڅو په اړه باندې چې د واک غواړي انتقال کړي کندهار ته؟
سلامونه درنه تاسو ستاسو درنو مېلمنو اوریدونکو لیدونکو ته. وړاندې تر دې چې د امریکا اوسنی باور تراسو او د طالبانو اوسنی واکمنۍ تراسو، یعنی د واکمنۍ نه وروسته چې په دې کې کوم اختلافات خپل منځي اختلافات پیدا شوي دي، که چیرې موږ د سیلنډ کتنه وکړو د طالبانو دغه مسکلنې جګړې ته چې د افغان دولت او همدارنګه د بهرنیانو په وړاندې کوله، د طالبانو د مطبوعاتي دستګاه یا د مایک دوه نمونه خورا ډېر مشهور و چې یو قاري یوسف او بل زبی الله مجاهد و، چې البته دا د اشخاصو نمونه نه و، اوس یو شخص راغی دا نوم یې خپل کوي. د دوی ډېر هغه رسنیز فعالیت د جنوب غرب د حوزې څخه و، کندهار او هلمند او زابل او روزګان پورې. او په جنوب ختیځ کې به چې کومې پېښ کېدلې یا به د کوم عملیات ترسره کوله، هغه به د حقانی شبکې له پاڼې څخه خپرېدله، عملیاتو مسؤلیت به هغو اخیستی. همدارنګه مخکې چې وویل شول چې بیا د حبیب الله د راتګ سره هلته د سراج الدین حقانی رول څونه و، هغه خو په هغه مهال هم ښکاره و. کله چې دی راغلله، کله چې دی واکمني ترلاسه کړله، موږ یې وینو لکه په تېر جمهوریت کې چې هر بهرنی سفیر به و، که هغه به د دولتونو سفیر و، که هغه به د ادارو سفیر و، سره د دې چې د ولسمشر غنی سره به یې لیدله، په ورته وخت کې به یې د ډاکټر عبدالله سره هم لیدل، یعنی واک ویشل شوی و. دا د طالبانو په واکمنۍ کې هم لیدل کېږي. هر هغه څوک، هر هغه بهرنی هیئت چې راځي طالبانو سره په ار کې یا د اخندزاده سره چې ویني، په هماغه ورځ یو ساعت وروسته بیا په کورنۍ چارو وزارت کې، البته طالبانو د کورنۍ چارو وزارت کې سراج الدین حقانی سره لیدل کېږي، یعنی دا واک په بشپړ توګه ویشل شوی دی. هغه ویره یا تهدید چې حبیب الله احساسوي، تر دې وړاندې هم څو ځلې دا ګنګوسې پیدا شوې چې د ملا یعقوب په ګډون سراج الدین حقانی یا د حقانی شبکه د دې په وړاندې د یو خپل دریز لري د حبیب الله په وړاندې. او بله مسله تر ټولو مهمه دا ده چې دا یوازې د حبیب الله پرېکړه هم نه ده چې په کندهار کې د دې پاتې شي او دلته د دې ځای دغه خپل امارت چې د امارت ته وي د دې واکمنۍ د دې ځای چلوي. کندهار هغه سیمه ده چې موږ د ډیورنډ پر کرښه باندې پراته یو، هلته دا ولایت ډیورنډ پر کرښه باندې پروت ولایت دی او بیا د کوټ شورا چې د طالبانو هغه هډانه و او هډانه دا هغه په 100 کیلومتر کې پرته ده او د دې ترڅنګ په وار وار د سیاستوالو شواهد او ویډیوګانې حتی خبرې شوې چې پاکستانی استخبارات په ډېره اسانه کندهار ته راځي د بولدک راځي کندهار ته راځي او دلته په منډیګک کې په نورو ځایونو کې د حیبت الله سره یا د نورو طالب مشرانو سره هلته لیده کاته کوي په وار وار په دوامداره توګه غیر رسمي سفرونه د هغو او پوځیانې راځي مسله موټرې راځي دا کار پاکستان کابل ته په اسانه نشي کولی چې د کابل ته راشي او خپل هغه هدایت ورته وایست خپل اوامر ورته وایست طالبانو باندې پلی کوي. نو لحاظه یوه ویره دا ده چې حیبت الله چې کومه ویره د حقانی شبکې څخه لري ځکه په کابل کې دننه حقانی شبکه یو استخبارات هم نیولي که څه هم معاونیت دی غوسر دی او د کورنیو چارو وزارت د دې د استخباراتو کار پر مخ بیایي همدارنګه په ډېرو مهمو ادارو کې د خپل کسان کښېنولي دي. هغه واک چې د کندهار دا یوازې د امریکایانو اصطلاح نه ده چې د کندهار لیډرس دا ډېر ښکاره ده چې د کوټې شورا یوه وه د حقانی شبکه بله وه دا خورا ښکاره او په تېرو نولسو کلونو کې چې په جنوب ختیځ کې عملیات چا کوله او په جنوب غرب کې چا کوله سره دې چې بیا د سیاسي ویاندویانه پیدا سول په قطر کې شاهین او د ډاکټر وردک نیم وردک په نامه باندې اما کله چې دوی واک ته رسیږي هغه هم څنګه د کیږي هغه د متقی ملګري یا د عباس ستانکزي کوم حلقه چې ده دلته دا نظامی ویاندې راځي او دی دغه رسنیزه جګړه پر مخ بیایي. رسنیزه جګړه تر ډېره بریده پورې اوس هم د هیبت الله سره نو دا یو ډېر لوی درز رامنځته سوی دی چې دا د اوس نه دی د
وروسته به په همدې مسله کې بیا تم شو. آزاد صاحب اوس بل مختار صاحب واورو د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر. آیا واقعا هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په دې فکر کې دی چې له کابله واک انتقال کړي کندهار ته څنګه دغه وروستیو هڅو ته په کتو چې د ویاند یو دفتر یو برخې وړې ده هلته جلسې کوي د کابینې جلسې ترسره کیږي له ده سره لیدنې کیږي مشران د نورو سیمو ورځي خپل د طالبانو وزیران هلته ورځي یعنی تر کابل هلته د دوی بیروبار زیات دی په کندهار کې.
تر ټولو د مخه دلته باید یو موضوع مطرح شي او د یو څو خبرو ځواب ورکول شي دا چې د کوټې نه د پاکستان استخبارات راځي او بیا قندهار کې طالبانو سره کینی دا هم د پردیو د رسانو او د استخباراتو د اهدافو او د لومو او د تبلیغاتو یو برخه دی. افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی، خپل ځان ته قانون لري، دلته یو نظام شتون لري. هغه خلک چې د امریکا تر غلامی لاندې خپل تسلیم نشول او امریکا ته تسلیم نشول د امریکا تر حکومت لاندې کارو نه کړ نو څنګه کولی شي د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو تر سوري لاندې کار وکړي؟ که موږ د پاکستان سره یو روابط لرو د روابط به من حیث یو افغان ملت یو ملک سره وي. فکر نه کوم څومره تبلیغات چې په نړیوال کچه د افغانستان د اسلامي نظام پسې کیږي او په نړیوال کچه په میلیونونو ډالر استعمالی تر څو دغه نظام کمرنګ وشي. خدا مه هیروي چې دا نظام وشو توانېدلی چې په افغانستان کې د قدرت جزایرو ته د پایټکې کیږدي، دلته یو مرکزي نظام منځته راوړي. هغه خلک چې په افغانستان کې د تجزیې خبرې کولې هغه له صحنې نه لرې شي، افغانستان بیرته پر افغانانو باندې افغانان حکومت وکړي. بل موضوع تر کوم ځایه پرې چې موږ معلومات لرو، هغه ابتدایي معلومات مو دا دي چې اطلاعات و کلتور یوه برخه قندهار ته نقل شوی، هغه په دله لحاظ چې کارونو کې نور هم کارونه ګړندی شي او امیرالمؤمنین د کارونو په متعلق سرګند معلومات ولري. اما قطعا دا د ده معنا نه ده چې دلته انحصار موضوع مطرح دی، بلکې کابل کوم نظام چې دی د امیرالمؤمنین نه اطاعت کوي او دلته داسې یو موضوع مثلا نه تر راغلی چې افغانستان قطعا انزوات بیشی. بله
ښاغلی مختار، د انحصار خبره مو یاده کړه. خپله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین اقانی چې د طالبانو هغه د ځوانو رهبرانو په راس کې دی او تر ډېره پورې ویل کېدل چې یعنی مدعی هم د رهبری تر ملا هیبت الله وروسته دی دی، د خپل هم د واک پر انحصار باندې انتقادونه کړي. په خوست کې به تاسو خبرې کتلي وي چې د انتقاد وکړه چې باید انحصار نه وي واک او دا ښه نه دی، د موږ په حکومت باندې ښه نه دی دا کار، او تاسو اوس وایئ چې انحصار نشته، نو څنګه خبرې دي دا؟
زه په دې مطمئن یم او باور یم چې انتقاد په نظام کې د نظام د پایښت لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن وي. اما دا چې مستقیما په نظام باندې یا په رهبری باندې انتقاد وي دا مفهوم به فکر کوم تحریف شوی. قطعاً به یو نظام که باید انتقاد وشی، خدا معنا نده چې د سموچت درس دی افغانستان د اسلامي امارت مشرانو.
مننه مختار صاحب، د تاسو خبرې مو واخیستلې. بیا به بل بحث کې بیا هم تاسو ته وخت درکړو، بل باب کې. اوس به ورشو ښاغلي نجیب ننګیال ته چې له ډېر وخت په لاین کې پاتې دی. ننګیال صاحب، مهرباني وکړئ زموږ اوله پوښتنه هم دغه اوله ټولو میلمنو نه، چې آیا واقعا ملا هبت الله خونزاده دغه وروستیو هڅو ته په کتو چې دی کوي غواړي واک انتقال کړي قندار ته، که څنګه؟
سلام تاسو ته او د بحث ډېرو درنو میلمنو ته. زما باور دا دی، دیکتاتور رژیمونه کله چې یو څوک دیکتاتور شي او حکومت رژیم هغه مشروعیت ونه لري، هغه ډارن وي، عموما په ویره کې وي، او د ویرې دپاره دی باید په خوندي ځای کې اوسېږي تر څو کله د ولسي قهر او غضب سره دی مخ کېږي. نو یو خو باید د فرار دپاره لنډه لاره ولري، او بل باید دی خوندي اوسېږي. مثلا دوه پایتخته ولري، که یو سکوت کوي په بل کې باید دی ژوندی پاتې شي یا یو څه وخت قامت وکړی شي. یو خو ماته دغه علت ښکاري، او دا کار تاسو پخوا هم لیدلی دی. په 2001 کال کې کله چې طالبانو رژیم سقوط وکړ، کابل تر ټولو لومړی سقوط وکړ، قندهار یو څو ورځې مقاومت وکړ. کله چې قندهار سقوط کېده، ملا عمر ډېره لنډه منډه واخیسته، سره له ټولې کابینې په موټرسایکل سپور شو. له افغانستان نه موټرسایکل راغلی و، په موټرسایکل دا خلک لاړل، او دې ډېر دوام هم ونکړ. حال دا چې په هغه وخت کې دوی ځان ته یو دولت ویلی او ولسی ملاتړ دعوی هم کوله، خو هیڅوک د دوی سره ونه درېدل، بلکې له ولسی قهر سره هم مخامخ شول. او تاسو ولیدل چې په زرګونو تنه تلفات دوی ورکړل په یوه میاشت کې، او دا ډېرو عامه خلکو وکړل. ډېر عملیات امریکایانو اپراتیفي عملیات وکړل، یعنی ډېر تاکتیکي یو څو ځایونه وکړل، خو ډېر قهر ولسی و، ډېر ولس خلک ورپسې راپورته شو، ځکه خلک تنګ شوي وو د دوی د رژیم د دوی د ظلمونو او استبداد لاسه. فکر کوم دوی دا درک کړی ده، ځکه دا پښتو کې یو متل دی، په ویاله چې یو ځل اوبه تللی په هغه باندې بیا هم تللی سي. دغه رژیم چې دی خپل انجام یو ځل لیدلی دی، د خلکو سره د خلکو د قهر او غضب هغه حالت یو ځل لیدلی دی. دوی په دې ښه پوهېږي چې دا کار بیا هم د دوی سره کېدلی سي، او په همدغه طریقه دوی بیا سقوط کولی سي، او دوی بیا له ولسي قهر سره مخامخ کېدلی سي. نو دیکتاتوران عموما ډارن وي، او ډارن خلک په خوندي ځایونو کې باید ژوند وکړي، په بدیلو بدیلونو باندې باید لومړی فکر وکړي. مشروع رژیم نه دی، که هیبت الله یو مشروع ولسمشر وای، له ده به خلکو دفاع کولی، او دی باید په کابل کې ژوند کولی سو په یو متنوع چاپېریال کې چې د افغانستان ټول قومونه ټول اړخونه هغه ته د نړیوالې ټولنې حتی سفیران او خلک هغه ته لاسرسی لري. خدای له دې ټولو شیانو نه پټیږي، دی د نړیوالې ټولنې نه هم پټیږي. تاسو ولیدل د ملګرو ملتونو معاونه، سرمنشي معاونه امینه محمدي قندار ته لاړه، هغه هم دی پټ شو، ورسره یې ونه لیدل. د سفیران چې کله قندار ته ځینو یوسف وفا به ورسره لیدل، هغه به هم دی پټېده. نو دغه طبقه خلک، دغسې خلک دوی د ملت په منځ کې ځان نه ویني، بنان د قبیلې په منځ کې باید ځان راټول کړي. قبیله په ځان راټوله کړی دا، او ما قبیله کې د قبیلو ته دای باج ورکړي. تاسو د مالی وزیر د استعفا یو لوی علت بلیدلی وی چې هغه ویل د ملا عمر دفتر لمانه 8 میلیارډه بودیجه غواړي، 8 میلیارډه بودیجه. تاسو په دې باندې فکر
ملا هیبت الله به منظور وي،
او ملا هیبت الله د افغانستان هیڅ واکمن د خپل دفتر د پاره 8 میلیارډه بودیجه نه درلودله، او هغه هم دای په کاش کې غواړي د بانکي میکانیزم لالارې ریم نه غواړي. بنان هغه استعفا ورکړو، د دومره بندوباره مصارف نه تنگ راغلی وو، او دا شاید چې کی دی باج ورکی خپل قبیلې ته، په خپل قبیله باندې دی ځان ساتي. دا تاسو په افغانستان کې دی یو بدترین دیکتاتور دی، یو بدترین مستبد انسان. یو اخر مون لیدلی شي چې په افغانستان کې فعلا حاکمه ده، او هیڅ نوی حساب ورکول ته، احتساب ته، د خلکو خبرو جواب ورکول ته ماده انسان نه دی.
ننګیال صاحب، وروسته به بیا هم
په اسلام کې ناروا دی، په اخلاقي لحاظ باندې هم
جواب بیا تاسو تاسو پروگرام خصوصا دا چې د ملا هبت الله خونزاده هغه فرمانونه، او یا دغه په اشاره او دغه په خوخه باندې کوم فرمانونه د دوی وزیرانو ورکړي دي، خصوصا د خزو په رابطه باندې، څه فکر کوي د سراج الدین حقانی او د ځینو نورو مشرانو د دوی خبرو سره سره، له انتقاد سره سره، د ولی نامه د کیږي چې بل اخر نرمخت خوې، او څه ښکار کوي د دغه دریس؟
او خو سبا پان پان خپل هیبت الله خونه او دغه 15 نفر از نزدې کسان چې دي، هغوی همداسې کلیوالي واقع کمانده فکر لري. هغه نه زیاتره د فکر نشي کولای ځکه او نه د یو رهبر د زما پاند باندې ځکه چې د افغانستان آینده د افغانستان سبا د افغانستان په ځان بسیا نه دا ټول هغه موضوعات دي چې یو لیډر لپاره باید مهمه وي څوک چې د مملکت واک په لاس لري د لپاره چې مهم نه ده پنځه وخته مونځونه کوي ګیري اوږدې پرېږدي ښځې په کورونو کې قید دي خو نور بیا څه د افغانستان پیشرفت څنګه کیږي د افغانستان اقتصادي ستونزې څنګه حل کیږي د افغانستان بهرني اړیکې څنګه جوړیږي افغانستان کې شافي برنامې څنګه مخته ځي تعلیم کچه څنګه کیږي دغه مسائل دي چې نه تجربه لري او نه زده کړې کړي او نه د افغانستان لپاره اندېښمن دي زه نه پوهېږم چې هر رقم دی فکر کوي د افغانستان په ګټه نه ده نو زه کوم دا رقم فرامین جوړوي او صادروي چې یو خو دوی خپل هغه شخصي افکار هم دومره شاته پاتې او سنسیټیزه دي دوم زه فکر کوم چې په دې مشرتابه باندې څنګه تاسو دوستان مو ویلې بهرنۍ لاس ور باندې برلاسه ده او کافي ور باندې فشار راوړي یعنی دوی همدا رقم محدوده ساتل همدغه پنځه واکې ساتل تر څو پورې یو احتیاج او محتاج ملک وي د پاکستان او پاکستان په هر برخه کې د افغانستان واک په لاس باندې ولري یعنی هم یو څه دوی مشکلات لري یو څه هم دلته باندې په د باندې فشار ده راځو هغه ډله چې په کابل کې ده یو دلم چې د لا مالته ده زه فکر کوم چې نه په ملا یعقوب باندې باور دي او نه په سراج الدین حقانی باندې ځکه چې د امجل په مخ کې چې د سیاسي ادارې هم جوړې کې استمنیتی ادارات هم دغه ماتحت راسي ځکه چې د تشویش او ویر لري چې په د باندې بکو دتا کیږي او د بل واک لري کیږي لکه باقي هغه کسان چې نشه دغه زیاتره د خواندي پاسمانده افکار نه لري په زمون کې هغه ځوانان یو فکر کوي چې دوی لپاره دې خپل بقا او راتلونکی ډیره مهمه ده نو ځکه غواړي دنیا سره یو تعامل وکړي تر څو پورې وکړي چې په افغانستان کې پاتې شي او دوی په قدرت کې هم پاتې شي نو همدې خاطر شاید هغوی آزر واوسیږي چې نرمش وکړي په خپل رویه کې او دنیا سره په یو تعامل باندې ورسیږي تر څو پورې هغه کوم حکومت چې دوی شروع کړی هغه دوام پیدا کړي اما هغه څوک چې په قندار کې او د یو ټیم دغه لپاره هیڅ مهمانه ده چې افغانستان وګړي بي کې په بشری بحران کې وی چې دنیا سره اړیکه قطع شي مهمه نه ده غوښتل په پیسې سره زی دوی د ټیم ترسیګه په کې افغانستان دې مسولیت نه لري
مننه اغلی کاروخیل مننه کوم دغه بحث مو واخیسته اوس به دویمه خبری تراشو چې د طالبانو د رهبر د اوسنی رهبر اغزینی نګدی کسان چې دی لاغیډلې د الکوزه او د قبیله مشر صدر ابراهیم همدارنګ شیخ حکیم اقانی چې د اساق زید او همدارنګ قیوم ذاکر چې علی زید او بل اخره ملا فاضل زینی تحلیلونه دا دی چې د واک په انتقال سره او هلته د واک د ریخو په غختلی کولو سره غواړي چې د همدغه مشرانو په ملاتړ باندې هغه ځینی اختلافونه چې د دوی په منځ کې راپور شوي دي هغه له منځه یوسي خصوصاً هغه اختلافونه چې له د باندې ورته پام وي مثلا د سراج الدین اقانی ترمنځ د سراج الدین اقانی د ډلې او د دوی ترمنځ چې ځینی اختلافونه وي یا د ځوانو رهبرانو د دوی چې دي چې ځینی وخت انتقادونه کوي غواړي په یو شکل باندې دغه سر کوب شي او دغه انتقادونه چې د دوی خپل منځي د عالمین یوړل شي ازمی صاحب غواړم پم دې رابطه باندې د تاسو تحلیل هم ولرم دغه د دوی د مشرانو ترمنځ د روابط د غختل کولو په خاطر چې کومه حادثه کیږي
څنګه چې طالبان کزه ډیر لنډه تشریح کوم چې په څو ډول ویشل سی دی او دا ډلې کمی دي او په دې کې د ایبت الله رول چیرې دی او څومره مهم دی ګوري اول خو کنداري طالبان را لږ پاغه کې ایبت الله خونزاده شو ملا برادر ډالس ولا بیا د ملا یعقوب شو او د اختر محمد منصور فتلا منصور دا په کنداري طالبان کې دی په د پښتنو دوه مډاله چې هغه حقانیان دي ډیر زیات یعنی کابینه کې وګورئ د دې ډیر زیات رول لري دوه مډاله د اصل درې مډاله غیر پښتانه دي چې هغه کله د کنداري طالبانو او کلم د اخاني طالبانو سره کټه پورته کیږي او په دغه ګورډلو کې یو خواني ولي دا د طالبانو عمومي دغه دي اختلافات او ودلې دي چې وسواله دي په دې کې ما مخکې مو ویل ایبت الله خونزاده یو د کلی په ساته باندې مولا او چې په مدرسه کې درس ورکوي بیا د طالبانو د قضایی کمیټه مشر او د هغه چې کله اخر منصور جلکیږي قومي ویشلتیا په طالبانو کې ډېره زیاته وه. هلته د اختر منصور ډله چې اڅکزیان وه، د صدر ابراهیم او قیوم ذاکر د دې سره ډېر اختلافات درلودل. د اسحاقزیو الکوزیو نورزیو ته مابین ډېر زیات اختلاف وبخښي. د اسحاقزیو او د علیزیو تر مابین ډېر زیات اختلافات، نو دغه اختلافاتو دپاره چې دغه سي اوار سي یو نورزی رالی، چون چې په هغه وخت کې طالبانو یو ډله چې په هرات کې وه چې ملا نیازی او د هغه ډله چې ډېر زیات نورزیان یې راټول کړي وه، د دې راوارول دپاره دوی غوره وګڼله چې دغه راسي هیبت الله راسي، چون چې بې طرف وو. مګر هیبت الله هیڅ نه وه، نظامي تجربه نه درلودل، مالي امکانات یې نه درلودل، نو ډېر زیات یې پر حقانیانو باندې دغه کوي حساب کوي. وس باس ته دی چې تاسو ګوري هیبت الله که د ملا عمر سره مقایسه سي، ملا عمر نه تنه چې د طالبانو بنسټګر و، هلته د یو خلک رالله د هغه ته رایه ورکړل چې تعمیر المؤمنین، مګر هیبت الله اخندزاده د ډېرو محدودو علماو په رایه باندې چې هغه هم په ډېر مخفي شکل باندې په پاکستان کې دغه سوي دي، دا انتخابات سوي دي، امیر المؤمنین ټاکل سوي، نو دا دواړه اصلا د پرتلې وړ نه دي. حتی یعنی صحیح دی چې دا اوازې وي چې مثلا د هیبت الله اخندزاده خپل شتون یو نو تر سوال لاندې دی، موجود دی، خپله دی د په ځای باندې څوک فعالیت کوي، چون چې د شیخانو یو ډله پرده باندې راټوله ده. نو دغه ټولو ته پکې تو باندې دلته ډېر زیات سوالونه دي. مګر زه غواړم چې یو شی ډېر واضح کړم، د هیبت الله اخندزاده رهبری په کل کې یو شی په افغانستان کې ډېر زیات بدبختي ایجاد کړی دی چې افغانان متاسفانه ویشلې دي، په پښتون غیر پښتون په مختلفو سمتونو باندې، په خپلو پښتنو کې په مختلفو قومونو غلزی دوراني باندې ویشلې دي. بیا په دا هر قوم کې تاسو وګورئ، په دا هر برخه کې هغه دوستان چې په کندهار کې زما ږغ اوري، تاسو وګورئ هلته د نورزیو چې د هیبت الله اخندزاده ډله ده او د اڅکزیو تر مابین څه روان دي. نو د دغسې یو رهبري په افغانستان کې شتون متاسفانه افغانستان نور اهم زیات ویشي، او دا د کلونو کلونو راتلونکو دپاره بدبختی او تربګنۍ او دښمنۍ په افغانستان کې کری.
مننه ښاغلی اعظمي.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ښاغلی آزاد، غواړم له تاسو نه وپوښتم، ښاغلی اعظمي یادونه وکړله چې د طالبانو د اوسنی مشر چې دی د عدلي او قضایي د کمیسیون مرستیال پاتې شوی و، او په هغه برخه کې کار کړی و، تر همدارنګه یو دینی عالم و د دوی، یعنی له لوړ پوځي موقفه نه و راغلی دغه هغه ته. دغه ټکي ته په کتو باندې د طالبانو هغه په ځوانو مشرانو کې چې سراج الدین اقانی نوم یادیږي ډېر، او یو پټینشل رهبر په توګه هم دی د غرب رسنیو کې لیکل کېږي د ده نوم، فکر کوي دا اوس چې کومې هڅې کېږي د خپل سراج الدین اقانی موقف نور سره کمزوری کېږي که څنګه؟
وړاندې تر دې چې ستاسو د پوښتنې جواب کوم، مختصرا باید یادونه وکړم چې په اوسني عصر کې په دومره پرمختللې ټکنالوژۍ کې د دغسې واقعیتونو څخه سترګې پټول چې طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې وي یا د نوې یاري خپلواکي، دا خورا لویه مبالغه ده. زما خبرې پرېږدئ، پرون نه وړمه ورځ د ویسکانسن پی بی ایس رسنۍ هغه ډاکومنټري خپره کړله چې تازه په تازه د جوړه کړې لومړۍ برخه خپره کړه، چې په هغه کې د حقانی د ډلې د مهم کس سمیع الله حقانی چې هغه په خپله خوله وایي چې دی د ځانمرګو روزونکی و، مسؤلیت یې درلود، یا په خپله خوله وایي چې زما ځانمرګي پاکستان را روزل، پاکستان راته ویل چې دا ولېږئ افغانستان ته او افغانان په وژنئ، د افغانستان دولت ړنګ کړئ، ځکه دا د پاکستان ملي منافع و ایجابه ولا. دا 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 پرون خبره سوي را، او دا 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 د احمد او محمود او دریم کس خبرې نه دي، دا د حقانی د ډلې ته ټول د مهم کس سمیع الله حقانی چې هغه د حقانی د ډلې یا د حقانی د شبکې د ځانمرګو مسول و، د روزونکو د رالېږونکو اپ خپل خوله دا اقرار کړی دی، دا که د دندنه صحوان سوی کې قسم کړی دی، دا اقرار سوی دی، دا رسنی سو دا اوسه ویډیو پرته ده او دا ډاکومنټري ده. نو په دې باندې سترګې پټول، ویډیوګانې راغلې چې پاکستانی پوځ منډیګک ته روان دی، یو تلیده کاته کوي غلام دغه توایي غلام د ابن غلام دغه توایي چې شیخ رشید خپل وایي چې دا ټول د تزمر اولادونه دي پراتري او موږ روز موږ علاجونه کوو دې مړي د ترچې دې څه سترګې نشي پټولای څوک هر څوک چې په هر ماش او په هر امتیاز یا په هر عقیده د دې خلکو توجیه کوي هغه نشي کولای راځم ستاسو پښتنې ته په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان ویشل سوي دي د ملا حیبۃ الله مسلې ته هم راځمه ګورئ لویه پکتیا پکتیا خوست پکتیکا تر لوګره پورې دا خلک د سیمې د حقانی د ډلې دي او د دې مشرتوب تر یو ډلو پورې مولوي سنگین کوي او دغه تر څنګه کندهار همدارنګه روزګان او بامیان او ننګرهار او دغه سیمې چې دي دا د کوټې د شورا سره دي یعنی په هغه کې خپله اخونزاده دی په هغه کې حیبت الله دی په هغه کې ملا شیرانی دی ملا نظام احمد دی خالد حنفی دی دا خلک دي د څنګه هلمند د نیمروز فراه او هرات او بادغیس او خور دا سیمې چې ډېر د قاچاق پیسې هلته دي دا بیا د صدر ابراهیم او همدارنګه قیوم ذاکر سره دي د ملا حیبت الله هغه خپل استعداد چې دی هغه هم مخکې اعظمي صاحب تاسو نه دي ویلي چې دیني عالم و د کلي په سطح ملا د کلي په سطح ملا موږ په افغانستان کې ممکن په میلیونونو ولرو هر دوم شخص هر کلیوال سړی هغه دی د کلیواله کچه ملا دی د دره تګ دلته دا د هغه څو ملایانو چلته ناستو دی تصمیم هم نه دی دا پراوپنډۍ کې تصمیم جوړ شوی و دا پریکړه سوی و چې دغسې یو شخص باید راسي چې هغه دی په بشپړه توګه د دې په کنټرول کې وي او تر ننه پورې هم په کنټرول کې دی که چیرې احیانا یو داسې یو څوک راسي لکه پخوا چې په هرات کې د طالبانو ملګری و ځنې جلاس او ریاضای او بیا د دې په وړاندې ودرېدی نو بیا په طالبانو کې داسې یو څوک ممکن پیدا شي چې د دې په وړاندې ودرېږي د پاکستاني احکام او امیر په وړاندې ودرېږي چې امکانات ډېر کم دي خو یو کو دغه رسک هم نه پرېښو نو داسې یو څوک باید راسي چې هغه په بشپړه توګه په کنټرول کې وي هغه باید نظامي زده کړې لري که نه لري هغه که کمالي امکانات لري که نه لري هغه قومي پایې لري که نه لري هغه که د نن په طالبانو کې نفوذ لري که نه لري هغه یو څوک باید راسي چې هغه پالیسي یا پلان مخته یوسي چې سمیولله حقانی وویل دا د طالبانو د یو ډېر مخکښ یعنې د ټول حقانی شبکې د ځانمرګو مسؤول خپله دا خبره کوي چې پاکستان غوښتل چې د افغانستان نظام ړنګ شي ځکه د هغو ملي منافع دا ایجاب ولا موږ دا کار وکړي دا دغه خبرې دي نو ملا حیبت الله باید یو څوک باید دلته راشي چې هغه په بشپړ توګه په کنټرول کې هغه نن چې هر امر ورکول کېږي څومره اوامر یا احکام چې د دولت په نامه د ورکړي یا د امیر په نامه یې ورکړي دي چې د افغانانو ټول حقونه تر پښو لاندې سوي دي ټول حقونه یې ځنې نقص کړي دي په ځانګړې توګه د مېرمنو او بل د هر هغه نارینه طالبی فکر نه دی دغه څخه ټول حق اخیستل سوی دی دا د چا په ګټه دي دا چا ملي منافع دا ایجابوي دا سمیع الله حقانی ډېر ښکاره وویل چې چا منافع هغه د پاکستان منافع دي یعنې طالب پخپله نن دا اقرار کوي نو لهذا دلته په طالبانو کې دا مهم نه ده دلته د ظرفیت دلته د استعداد دلته د زده کړو مسله په دې کې اصلا شته نه دغه فکر هلته نه ځکه چې دا فکر به هلته وایي یو څوک به نه طالب کېدلی کله چې د استعداد او د ظرفیت او د ملتپالنې وطن ساتنې هغه هغه حس وي اخو نو بیا نه طالب کېږي هغه حس چې نه وي هغه طالب کېږي او هغه په هر کچه یو څوک راځي که هغه
ښاغلی آزاد آزادی رادیو په فیسبوک باندې کوم پوسټ مکړیو د همدغه موضوع په ارتباط باندې چایا د طالبانو مشر ملا حیبت الله اخونزاده واقعا په دې فکر کې دی یا په دې لټه کې دی چې واقع انتقال کړي کندهار ته کابل کې څنګه په دې رابطه مو د لیدونکو او د آزادی د فیسبوک مینوالو نظریات غوښتي وو زموږ همکار اسدالله لودین دغه نظریات کتلي دي او اوس یې را سره جزئیات شریکوي
سلامونه د ازادۍ رادیو د فیسبوک لزګونه مینوالو په دې اړه خپل نظرونه را تپریخي زید یو شمیر مینوالو نظرونه را اخلم جاوید احمد وطنیار لیکلی ویل پایل څخه د طالبانو سیاسي واک له کندهار څخه وو او په کندهار کې دوی خپل مهمه پریکړه کړې دي دوست محمد دوست لیکي ویل په خوانه یو کر خو چې هر څوک ای خو دی خو قدم کړي زی نفاق ته لمن وهل بولم آشنا مقبل لیکلی کندهار هیڅ کله موږ ته د منلو وړ نه دی موږ هلته لاسرسی نه لرو کابل زموږ مرکز دی مرتضی شاهی لیکي نه طالبان پلازمینه کندهار ته نه لیږدوي ځکه د مرکز په تبدیلی زیات لګښت راځي او دولت به هیڅ کله دا کار ونه کړي افغان شینواری لیکي هلته انتقال د ولس ستونزې نشي راکمولی بلکې زیاتولی شي او د دې ډلې ترمنځ خپل منځي اختلافات هم کېدای شي چې ورسره زیات شي. حاجی قاسم نیازی لیکلی وای د واک ځای پرېږ دی مشر نشته، مشر دې ځان ښکارا کړی. رحیم الله افغان لیکلی د طالبانو ډله سیاسي واک نه لري، دې ډلې ته چې پاکستان څه وایي دوی هماغه اعمال ترسره کوي. ثنا افغان بیا وایي چې هر څه یې خوښوي او څه رقم غواړي هغه څه دې وکړي.
مننه کوم اسدالله لودینو چې د ازادي د فیسبوک د مینوالو نظریات موږ سره شریک کړل. البته دوی د ملاحبت الله اخوندزاده د وروستیو حادثو په اړه باندې خپل نظریات موږ سره شریک کړي وو، بیلابیل نظریات وو. اوس به ورشو بیرته د پروګرام موضوع ته. ښاغلی عاطف مختار، مننه چې پاتې شوې په لاین کې. غواړم په همدغې موضوع باندې د تاسو نظر هم ولرم، او تر هغې وروسته به بیا یو بله پوښتنه هم له تاسو وکړم چې پخوا خو به ملا هبت الله اخوندزاده د وزیرانو په کچه باندې خلک ټاکل یا بدلول یا یې ټاکلی دي، مګر اوس په ځینو اعلانونو کې چې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد شریکوي په خپل ټویټر باندې هغه مقرریان او تبدیلیان چې کیږي لیکي چې د ملا هبت الله په امر باندې دا کار شوی دی، حتی ولسوالان هم شاملېږي او ځینې نور بیا وایي چې مدیران هم شته د استخباراتو. د تاسو نظر غواړم، یعنی په لویه کچه رهبری ولی وزیرانو ته یا رئیسانو ته واک نه ورکوي چې بلاخره دغه وړي مقرریان خو هغه وکی، ولی ټول مقرریان خپل کوي؟
دلته ویل سعودي افغانستان د ملي منافع په حق تعریف د ملي منافع څه شي دی؟ آیا تعریف د ملي منافع دا دی چې تاسو د ښکیلاکرو او غلګرو سره یو ځای خپل کور وران کړي؟ د ملي منافع تعریف دا دی چې په افغانستان د هجمونیکو قوتونو او قدرتونو په منځ کې د جاسوسانو سنټر وګرځي؟ آیا ملي منافع دا دی چې ایالات متحده امریکا د اتلک انسانان دلته ووژني او د خپلو استراتیژیکو اهدافو لپاره یو امریکایي جمهوریت حاکم کړي؟ دا ملي اهداف دي. آیا هر غلام به غلام هر خلک دی چې د امریکانو لپاره ترجمانی وکړل او بیا د امریکانو د ادرس سره یو ځای د افغانستان پریښود او وتښتید؟ هغه دوی چې امریکا لپاره جاسوسي کول د افغانانو د کورونو د ورانولو لپاره، هغه د ملي منافع په تعریف پیږي د افغانستان لپاره ژمن دي؟ د افغانستان
ملي مختار صاحب له تاسو به واورو، د طالبانو اوسنۍ حکومت آیا د ملي منافع په تامین کې هڅه کوي که څنګه؟
قطعاً د افغانستان ملي منافع دلته دا دی چې د قدرت جزایر له منځه لاړ. ملي منافع همدا وایي، ملي منافع دا وایي چې د افغانستان د تجزیې لپاره هر څوک چې غږ وچتوي باید وځپول شي. ملي منافع همدا وایي چې په افغانستان کې باید یرغلګر او ښکیلاګر په نتیجه کې نظام منځته را نه شي. ملي منافع همدا وایي چې امریکا او انګلیس په افغانستان کې حکومت ونه کړي. اجازه راکړئ چې د ملي منافع تعریف وکړم. تاسو پوښتنه کوئ، زه باید دغه ته ځواب ورکړم. دلته جناب موضوع مطرح کوي چې افغانستان نظام راغی او بیا دلته په موټر سایکلو وتښتېدل. دوی په موټر سایکلو وتښتېدل، تاسو په څه شی وتښتېدل؟ هلیکوپټران تاسو نه ډک نه سو، جازونه نه غورځېدلې. د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف مخبل خاورې یوازې نه پرېښودل. دوه لکه اردو مو درلود، اردو مو څه شول؟ ستاسو مشران څه شول؟ هغه چې په افغانستان کې اوسېدل د میلیونونو ډالرونو سریاو څخه د افغانستانونه تښتېدل، اوس په نړیوال کچه ټول د استخباراتي شبکې ته کار نه کوي، استخبارات ته کار نه کوي، د افغانستان په ضد تبلیغات نه کوي، په میلیونونو ډالر د افغانستانونه درشتولي. دوی د ملي منافع او اهداف باندې پیږي. ملي منافع دا وایي چې افغانستان یو ځواکمن قدرتمن مرکزي نظام ولري چې هغه نظام د هیچا غلام او برده او اسیر او جاسوس نه وي. افغانستان په دغه وخت کې چې د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف پیسې مسدود شوی، مشران سفر نشي کولی، اوس هم افغانستان کې داسې یو شخص نه جرأت لري چې د افغانستان د تجزیه خبرې وکړي. دا جرأت او جسارت څوک لري چې د شمال او د جنوب موضوع مطرح کړي؟ دلته څوک د جرأت لري چې د پوهنتون او د دانشگاه موضوع مطرح کړي؟ څوک د جرأت لري چې د افغانستان نوم او تاریخ او عزت؟
بله ښاغلی مختار، تر سیاسي مسایلو راخوا خلک مهمه دي. په افغانستان کې 38 میلیونه نفوس لري. ملګری ملتونه وایي چې 28 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې 9 میلیونه کسان داسې دي چې له قحطۍ سره مخ دي. موږ ریپورت درلود په بادغیس کې، یو سړی وویل چې ما په څو میاشت کېږي چې غوښه نه ده خوړلې او اوس چې روژه راغلی ده، حتی د روژه ماتې لپاره څه نه لرم، یوازې چای او ډوډۍ دي. طالبانو نظام د دغه حالت د بدلولو لپاره څه کړی دي؟ او همدارنګه د دې تر څنګ زه غواړم وپوښتم چې تاسو د ملي منافع یادونه وکړله، آیا د افغانستان شاوخوا 3 میلیونه نجونې چې اوس له تعلیمه پاتې دي، هم له متوسطې او لیسې دورې او هم له پوهنتونونو نه پاتې دي، د افغانستان راتلونکي په دوی باندې آبادیږي که نه؟ دغه ملي منافع دي که نور شیان؟ البته دا مهمه دي د ملي منافع په توګه باندې
قطعا مهم دی. اجازه راکړئ ستاسو د پوښتنې اول جز جواب کړم چې تاسو ویلې په افغانستان کې خلک د قحطۍ سره مخامخ دي. آیا افغانستان د امریکا د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې وران نه شول؟ په میلیونونو ډالر یې وتښتول، دلته د خلکو ځمکه په زور ونیول، ولې دلته تاسو توجه نه کوئ؟ بل موضوع د انجونو د مکاتب او د ښوونځي خبره دی. موږ قطعا دلته موافق یو چې د افغانستان ملي منافع وایي، موږ هم د افغانستان د اسلامي امارت نه غوښتنه دادی چې د انجونو مکتب او ښوونځي خلاص کړي. زموږ ملي منافع دا وایي چې زموږ نسلونه دي د پردیو استخباراتو لومو ته ونه غورځيږي، پردی راته تربیه نه کړي. اوسنی نظام مسؤلیت دی.
مننه مختار صاحب، هغه درې دقیقې چې تاسو ویل هغه تقریبا 2 دقیقې شول چې تاسو وخت 2 دقیقې شو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نو فکر کوم اوس ښه ده چې ننګیال صاحب ته ورشو. ننګیال صاحب مهرباني وکړئ، هغه اوله پوښتنه هم زما له یاده ووتله، خو بل بحث همدغه د ټیټ رتبې مامورینو په ټاکلو کې د ملا هبت الله اخندزاده لاسوهنه بالاخره څه په ډاګه کوي؟ هغه د واک انحصار مسله تصدیقیږي که څنګه؟
د انحصار خبره خو موږ وکړه، دا یو مستبد رژیم دی او دیکتاتوري رژیمونه هغه ټول شیان په خپل ځان کې منحصروي او واک نه ویشي او ولس ته حساب نه ورکوي. پردیو ګمارلي خلک وي، هماغه ایجنډا مخته وړي. دلته ځینې بحثونه وشول چې څوک جاسوسان ول. ګوره، یو خو دا موسمي مسلمانان نه دي، د سقوط نه وروسته چنویش ګیری پرېږدي. مسائل اخباراتی معلومات او مطالعات خدا وای جاسوسان اکثر خپل چهره او شکل بدلوي او په دغه طریقې باندې نفوذ کوي په ځینو دولتونو کې او معلومات اخلي.
ننګیال صاحب، ننګیال صاحب، چې بس ډیر بلې خواته لاړ نشي او روژه هم د بلې خواته لاړ نشي، لطفا
فکر کوم د دې لپاره چې یو څوک ډیر پرکار جاسوس اوسیږي باید خپل چهره د رژیم سره برابر کړي او هغوی کې خواخوږي پیدا کړي، معلومات واخلي، به له دښمنو هیوادونو سره شریک کړي. زما باور خو هم همدغه دی چې موږ به د طالب سره نه یو مخامخ، موږ به رښتیا د داسې یو چا سره مخامخ چې په رښتینې معنا جاسوس وي او هغه به معلومات خرڅوي، معلومات به اخلي، په معلوماتو باندې به پیسې پیدا کړي، دا به طریقه وي. او د دې لپاره باید خپل چهره هم بدله کړي، خواخوږي هم پیدا کړي، ځان د هماغه رژیم پلوی هم وبولي. جاسوسان خو عموما دغه ټایپ خلک وي. زموږ چې کوم معلومات چې تاسو وګورئ، استخباراتي شیان چې وګورئ، مطالعات وکړئ، جاسوسان دغه ټایپ خلک وي. دا د دوی جاسوسانو پیشه ده. بل خبره دا ده چې د ښکېلاک مرسته چا کړې په افغانستان کې؟ افغانستان ته ښکېلاک چا راوستی؟ افغانستان کې پردی ماران او لړمان چا ساتلی و؟ د دنیا امنیت ګواښه او افغانان بیچارهګان د دنیا سره په دښمنۍ واچول. هغه څوک چې راغله افغانستان ته نړیوال ښکېلاک راوست، خپل بیا وتښتېد. افغانان 40 کاله د غم او بم ته پرېښول. بمونه او بمبارونه د افغانانو په کورونو کې دل باندې، دوی په مانسهرا او په ایبټاباد او په اسلام آباد او په کوټ او پېښور کې اوسېدل. ماڼۍ جوړولې، خپل په ابوظبي او په قطر دفترونو کې د لزر امریکایي ډالرو د معاش سره اوسېدل. کورنۍ خوندي وي او د افغانانو کورونه بمبارونو ته پرېښول. کله چې افغانستان کې واک خبر راغله، دی بیرته راغی په وزارت او په چوکۍ کې ناست، یو لک 60,000 تلفات بل چا ورکړل. نو ښکېلاک افغانستان ته چا راوسته؟ موږ خو د ښکېلاک پلویان نه، موږ خو ښکېلاک افغانستان ته نه دی راوستی. ښکېلاک چې چا راوسته، هغه مارانو لړمان ساتل. موږ په افغانستان کې په نسبي ډول باندې د خپلواکۍ مسیر ووهه. افغانستان مشل کاله د بهرنیانو په افغانستان کې بیبند دوباره ګرځېدل او بیبند دوباره عملیات کول. موږ تر اډو محدود کړل، اډو نه وروسته مو اورته ویل چې له افغانستانه لاړ شئ، دلته نور ستاسو ماموریت ختم شوی، تاسو نشئ کولای نور په افغانستان کې وګرځېږئ. موږ په افغانستان کې انسټیټیوټس رامنځته کړل، ادارې مو جوړې کړې، افغانستان پرمختګ وکړ. ښکېلاک خو هغه څوک دی چې دا اوس په افغانستان حاکم دی. د تور پنجابی بوټان او د انګلیس د مایکل سیمپل جاسوسان په افغانستان کې راغلي. اختلاق خو دغه شی دی چې په افغانستان کې افغان انسان بې عزت دی، افغانستان هویت نه لري، افغانستان بیرغ نه لري، افغانستان قانون نه لري، یو قیو د ځنګل غوندي وضعیت په افغانستان باندې حاکم دی. دغه د اختلاق اصل بڑند چې په افغانانو باندې راغلي ده. پاتې شل دي خلکو نه چې څوک نه لرنو، دوی نه خدري مينو نه خلکو کډه وکړه. دا پاتې 2 میلیونه تاسو پاسپورتونه ورکړي، دا ولدي ځای نه زی.
نو دومره ظالم رژیم چې لاغه نه 3 میلیونه مسلمانان په تیښته شیا وغتی نه لار چې دوی په افتخار وای چې مانه خلک دومره په تیښته ول چې هغه د کفر او د يهودو د عیسای د نصارا او د لوکفتر او تیارو پورې نه قتل ستا مسلمان ملت ستا د مسلمان ملت 1 میلیون خلک هغه د کفر او نصارا رحم وکرم تکیر اصل ته په خپل حیثیت باندې به لسره فکر وکي ته څنګه اسلامي رژیم چې لته 2 میلیونه 3 میلیونه خلک تیښته کوي او لته نه زیه هغه کفر ته او يهودو زاری کوي چې مال افغانستان او بس لته مسلمانانو امیر وژني هغه زما په کور تیرې کوي ما هغه وژني اداموي می ته باید په دغه وضعیت کې په خپل هغه دینی او اخلاق باندې یو لسره کتنه وکړي چې ته څنګه رژیم 3 میلیونه انسانان لته نه ولې تختی زمونږ په رژیم کې خوشپګ میلیونه خلک کډوال افغانستان ته راغلل افغانستان کې د عزت ژوند پیدا کړ افغانستان ته له ایران نه له پاکستان نه له اروپا او امریکا نه کډرونه راستانه شول شپږ میلیونه کډوال افغانستان نه راغله چې د شوروي له یرغل نه وروسته تللي وو لته نه شپږ میلیونه وتښتېدل
ننګیال صاحب
دغلته دی مونږ د عدالت یو نمونه په افغانستان کې د ازادۍ د افغانستان د هویت او د عزت یو سیستم برقراره کړی وو چې هغه د پاکستاني د پاکستان د آی اس آی او د هغه د ملاتړ د روسیې د ایران د چین د ګډ یرغل په نتیجه کې سقوط پیدا کړ تاسو ګورئ نن د روسانو سره ښه روابط څوک لري د ایران سره ښه روابط څوک لري له چین سره څوک لري
ننګیال صاحب مننه د پروګرام وخت
لوی حجمي قوتونه نن چیرته چې په افغانستان کې مداخله کوي د افغانستان په معدنونو د افغانستان په قانونو باندې چیرو تلان ګټ کړای
مننه ننګیال صاحب د پروګرام وخت په کمیدو ده برته به سره پیل وکړ بیا په اخر کې یو دغه وخت تاسو ته بیا هم درکو خپل ورسته پیغام هم کوای کړوخیل صاحب مننه چې پروګرام کې پاتې زه غواړم د خزو او د نجونو په مسله باندې تمرکز ولرو او د تاسو نه پم دی برخه کې بل پښتنه مو کوم چې د طالبانو د رهبر باندې حکومت تور دی چې دغه بل اخر د واک انحصار په لټه کې دی د یک پم دغه شکل د سیاسي مسایلو په سی وی او د واک د انتقال لپاره وی یا د پیسو یا د مالی منابع او د انتقال لپاره وی د خزو فکر به بل اخر چیرته رسیږي د خزو ونجونو امداسې به دوام کوي که څنګه
یو شی به دوه چې بل اخر زپس پاتې به افغان مېرمن دې ته نتیجې ته رسیدلم چې افغانستان د افغانستان مېرمنې د غوي محدودول یا د غوي حذفول د پاکستان لپاره مغاده عمق استراتیجیک یا استراتیجیک دپ مسئله ده هغوی پوهېږي چې افغانستان څنګه شاته وتنبول شي او څنګه له مقامات او له هغه نه لاس واخلي نو نیمایي نفوس چې مېرمنې دي همدا رقم باید حذف شي دې کې نور هیڅ شک او شبهه نشته دی یو آخري خبر دا غواړم چې وکړم ښاغلي مختار صاحب ته چې کله په پاکستان کې په پولیس لاین مسجد باندې حمله شو ای کاش تاسو د پاکستان د سیاسیونو او د پاکستان د پارلمان اواز ما اورېدلی بیا به پوهېدلی وای څه تاسو څه ویلي هر یو وویلی چې موږ ته خو ویل شوي وو چې طالبان زموږ کسان دي او افغانستان به زموږ پنځمه صوبه وي او ټول شیان زموږ په اختیار کې دي هغوی خپل اردو او فوج کافی ملامت کوي ویل چې تاسو د رقم ګروپونو سره ولې همکاري کوله چې نن ټي ټي پی ساتلی ده او غرضي یعنی که هغه مسله او دا باید موږ یو بل ته هغه ورنکړو پیغور ورنکړو ځکه چې نه امریکا د افغانستان په ګټه ده نه روس او نه پاکستان هر څوک خپله منافع لري امریکا که راغلی و له تروریزم سره
مشکل
درلوده یا منطقه کې عقلا افغانستان خو پیسې ورکړي اما پاکستان نه تنها چې تا ته پیسې نه درکړي بلکې د افغانستان پس لاس سرمایه لوټوي او د افغانستان نفوس له خورا سون سره مخامخ
کړي. مننه کوم آغلی کړوخیل
آصف مختار صاحب کابل ته ولاړ شي او د معارف وزیر جوړ شي کېدای شي چې د افغان مېرمنو په ژوند کې څه بدلون راشي.
مننه آغلی کړوخیل تاسو که غواړئ لاړ شئ چې دری پروګرام کې به هم تاسو لطف وکړئ راشئ موږ ته یو وقفه به تاسو واخلي اوس به ورشو خپل دویم مېلمه ته ښاغلی اعظمي غواړم د تاسو وروستۍ خبره هم واورم په همدې رابطه باندې یو نتیجه ګیري وکړو په حساب
ګوري د افغانستان د منافع ملي منافع باز چې راسي په دې کې طالبان ډېر زیات شاته پاته دي او په دې څخه څوک شک سترګې نسي پټولی دا باز باید احساساتي نه اوسېږي دا باید حقایقو پر بنیاد اوسېږي شخصي سلیقه باید دلته ځای ونه لري ګوري د افغانستان ملي منافع اوس څه شی ایجابوي چې باید وسي افغانستان یو اساسي قانون لري نه لري یو خارجي سیاست باثبات لري نه لري افغانستان عملاً د د د د منطقې او د قدرتونو د جنگ میدان ګرځیدلی دی او طالبان په دې کې هڅه کوي چې یو ډله بل ډله خوشاله کړي. په دې کې تاسو وګورئ طالبان دومره حد پورې تلل دي چې د خپل هغه قوي حمایتګر چې پاکستان دی د هغې له مخالفینو سره هم اړیکې جوړې کړې. تاسو وګورئ د الکشمیری په نامه باندې کوم د داعش رهبر په افغانستان کې وژل کیږي، دا عملاً د هند په د خوشحالولو لپاره او د هغې څخه د مالي کومکونو ترلاسه کولو لپاره دا کار کړی. د چین سره روابط امریکا یې په خفه کړی، د امریکا سره قوي روابط روسیه په ځینې خفه، روسانو سره روابط همدارنګه یو نو تهدید دی، ایران سره روابط یعنی طالبانو افغانستان د ملي منافعو باندې بحث نه دی کړی. د دې نه علاوه غواړم چې ډېر لنډ دغه
لنډ لطفا چې وخت کم دی،
څوک وایي چې طالب فاسد نه دی؟ طالب اوس د دې لپاره راغلی دی چې ودونه وکړي، د دې لپاره راغلی دی چې پیسې ځان ته ټولې کړي، په سړک باندې ولاړ عسکر یې ځان ته دومره صلاحیت ورکوي چې هغه تر وزیر باید هغه مشکل جنجال ورسیږي، چون چې دی فکر کوي چې ما جنگ کړی دی زه باید دلته صلاحیت ولرم. نو افغانستان عملاً ډېر بد طرف ته روان دی، سیاسي منافیو ملي منافیو د پاره که باس وسی طالب د هغه مسئلې څخه ډېر زیات.
مننه اعظمي صاحب. کور مو ودان البته نور میلمانه هم شته درې چې دی غوی لنډ نظر به مواخلو. له تاسو هم ډېره مننه کوم ښاغلی آزاد، تاسو خبره به مواخلم. لطفا په یو دقه کې تنظیم کړی شي چې دوه نور میلمانه هم بیا وغږیږي په آخر کې. مننه.
یو شی خورا ښکاره دی چې د سایکلون عملیات را په دی خوا چې چارلی ویلسن پر مخ بووی، هغه د جهادي ګروپونه جوړ کړل او بیا تر ننه پورې چې طالبان رامنځته شوي دي، دا نه پای او نه د افغانان دي او د افغانستان د منافعو لپاره دي. ملي منافعو تعریف که سره کوو، ملي منافعو هغه د تعریف لا څو درته نشي کولای چې د باسې ځینې کسان ادعا کوي. دلته ډېره ښکاره ده، ما د سمیع الله حقانی حواله ورکړله دې ته لطفا دی وګوري، اول ته دې وګوري چې هغه څه وایي. یا په خپله خوله وایي ستا ارګ نن هم د پاکستاني پلیټ سراچو موټرسایکل وټاکې د ارګ حیثیت دومره راټیټ شو او 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 کندهار ته راتګ دا پټه خبر نه ده. لہذا د طالبان څخه دا توقع چې دی د دولتداري وکړي، یا د په دې کې دا اصلاحات راسي، یا د انجینو مکاتب پلس، یا د ښځو د کار حق ورکړي، یا مثلا د افغانانو حیثیت وساتي، قانون دی ولري، بیرغ دی ولري، د نړیوال سره د انعطاف وشي، اړیکې دولري، دا 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 امکان لري. نیابتي ډله ده، د یو خاص وخت لپاره رامنځته شوې ده او د اهداف ترلاسه سول، بیا به دی پسې شړي نور به راولي.
مننه ښاغلی مختار، تاسو ته به وخت درکړو. لطفا په یو دقیقه کې خپلې خبرې تنظیم کړئ شي چې بیا وروستي معلومات ته وخت ورکړو. مننه مهرباني.
دلته ویلې سو چې دوی ملي منافع ته ژمن دي او افغانستان کې خلکو د ډېر کارونه کړي. 2 میلیون افغانان مو په مواد مخدره غشته کړ، 8 لک افغانان مو وژل، یو مرکزي نظام مو منځته را نوړ، په افغانستان کې مو د تجزیه خبرې منځته راوړلې، د افغانستان د ملي هویت تاریخ خدمتنۍ بشپړتیا طرف او عزت سره مو لوبې وکړې. دوی موضوع دلته وویلې سو چې د افغانستان ملي منافع څه شی دی او د بهرنۍ سیاست خبرې وسي. اوسنی نظام په یو ناپیلی متوازن بېطرف بهرنۍ ستراتیژیک سیاست باندې باور لري. معنا یې دا ده چې موږ د روسانو او د چینایانو په منځ کې یا د امریکا په منځ کې داسې یو ستراتیژیک نظام غواړو چې د دوی د منافعو لپاره تهدید نه وي. د افغانستان ملي منافع دا وایي چې موږ خپل ګاونډیانو سره او د ایالات متحده امریکا سره دښمني ونه کړو. تیره تاریخ مو ملي منافع مو هم دا ویلي چې د ایالات متحده امریکا پر مقابل کې وجه
مختار صاحب هغه یو دقه پوره شوله، اوس به یو دقه وروسته ښاغلي ننګیال ته ورکړو. مهرباني وکړئ ننګیال صاحب، د تاسو وروستی پیغام کله راته وایي یو دقه نه کم.
نو هم دا ملت دی وګوري دروغ دی په دغه کچه وګوري. د ازادۍ رادیو په صفو کې 8 لک افغانان مختار صاحب وایي چې وجل سوي دي. زه چیلنج ورکوم که دا خبره ثابته کړه، زه سیاست د تل لپاره پرېږدم. که په افغانستان کې په 13 کالو کې د 15 لک تلفات هم ثابت کړل، 15 لک طالبان، افغانان، افغان امنیتي ځواکونه، د چاودنو د کارونو په منځ کې دا ټول تعداد که د 15 لک هم ثابت کړی شو، زه سیاست د تل لپاره د پاره پرېږدم. یو څوک په دې کچه باندې دروغ وایي په افغانستان کې د ارقامو سره دغه پسې بازی کوي، نو هغه خلک دي هغه بیا ځانونه د ستراتیژیک مطالعاتو نه دفاع کوي.
مننه کوم د ټولو درنو میلمنو سلامت اوسئ. ښاغلی ننګیال، ښاغلی مختار، ښاغلی آزاد، ښاغلی اعظمي او اغلی کډوخیل، د ازادي په صفو کې پروګرام هم دلته ختمیږي. له تاسو درنو لیدونکو او اوریدونکو مننه چې راسره وئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارې سره کومه ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.